اوس زمونږ د سورة العادیات تفسیر کوو او زمونږ آیتونه دي د آیا نمبر 1 نه واخله د آیا نمبر 11 پوری، یعنی دا اولنی آیت نه واخله د یولسم آیت پوری. سورة العادیات مکی سورت دی او په دې سورت کې الله تعالی د یو ځناور سره مثال ورکړو او انساني پوه کړو. د دې سورت نوم العادیات د دې پاولنی لفظ کې دی. په دې کې هم قسمونه خوړلې شوي دي او د ځینو قسمونو په باره کې مونږ کتلي وو چې د هغه قسمونو نه څه مراد وو. په هغې کې مونږ اختلاف کتلی وو، چېرته فرشتې وې، چېرته هواګانې وې. ما تاسو ته ویلي وو چې مفسرینو ترینه دا مراد اخستی دي، لیکن دلته چې کوم قسمونه دي نو په دې کې هیڅ اختلاف نشته دی. دا خو یا د اسونو په باره کې دي او یا د اوښانو په باره کې دي، لیکن زیاته راجح دا ده چې دا د اسونو په باره کې دي. نو دا صورت هم د قسمونو سره شروع شوی دی، مختصر صورت دی او ډیر ښایسته صورت دی او دا زما په خوښو صورتونو کې یو صورت دی. او د یو ایمان والا زندگی څنګه پکار ده په دې صورت کې دغه تصویر کشی شوی ده چې د هغه سیزونو نه مونږ ته بچ کېدل دي. او لکه پخوا چې د هغې دپاره اسونه وو، نو دا داسې ده لکه نن چې زموږ لپاره ګاډي دي. او اسونه به هغه خلکو ډیر د شوق سره پالل. اسونه د هغې دپاره ډیر د کار شی وو او دا به صرف د ترانسپورټیشن دپاره نه استعمالېدل، بلکې په جنګونو کې به هم هغې اسونه استعمالول. او کوم ډیر تیز رفتار اسونه چې به وو، نو هغه به د هغې ډیر خوښ وو. هغوی ته به د خپلو اسونو د نسل هم پته وه چې هغوی د کوم نسل نه دي. لکه مونږ خلک چې شجره نسب پیژنو، نو هغوی ته به د اسونو د شجره نسب پته وه او د اسونو بینومونه وو. او د عربیانو انټرټینمنټ چې وو، نو هغوی به د شپې کېناستل او شاعري به یې کوله او په شاعرۍ کې به ټول سین د هغې مخې له راغې. لکه نن چې تاسو مووی وغیره ګورئ، نو ټول سین مخې له راشي، نو هغوی ته به داسې ښکارېده لکه چې هغه سین ته ګوري. نو د دې په ذریعه به هغوی انټرټین کېدل. او په دې کې د قبایلي لویانې او د خپل حسب نسب په باره کې به یې خبرې کولې. او د هغې دپاره اسونه یو ډیر قیمتي متاع وو. دا د هغې دپاره ډیر فیوریټ هم وو. او لکه نن سبا چې د ګاډو په باره کې د سړو شوق وي، نو د هغوی ټولې خبرې بیا په ګاډو باندې وي. نو دا صورت چې دی د دې شروع والا آیتونه د اسونو په باره کې دي. او په دې کې چې کوم قسمونه دي، نو دا به درته زه مختصر طور بیانوم انشاءالله. د دې د الفاظ لږ مشکل دي چې دا په قرآن کې په بل ځای کې نه دي راغلي، نو په دې ځان ښه پوه کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات، عادیات لفظ د عادیا جمع دی او دا د عدو نه دی. د دې مطلب دی منډه وهل، او دا لفظ مؤنث دی یعنی منډې وهل والا. ضبحن، دا د ضاد با او حا نه دی او دا هغه آواز دی چې کله اس غلي او د هغې د سپینو نه چې کوم آواز راوځي، د پرشیدو آواز. د دې مطلب دی پرشیدل. فالموریات، بیا قسم دی د اور په بسری غورځول والو. قدحا، چې کله دوه بکری وجنګولی شي او د هغې نه اور پیدا شي، یا چې کله وسپنه د کاڼي سره وجنګېږي او د هغې نه اور پیدا شي. فالمغیرات، بیا قسم دی فارغله، نو د دې د تیرې خبرې سره تعلق دی. مغیرات هم جمع مونث دی. غاره وایي حمله کولو ته، چاپه غورځولو ته. صبحا، د سحر په وخت کې. فاثرنا، بیا قسم دی اثر وایي دوړې الوزولو ته، غبار چې الوزي. بیا قسم دی په دوړې الوزولو والو. به سره د دې. نقعا، دوړه غبار. فواسطنا، بیا په منځ کې ورننوزي. به سره د دې. جمعا، په جماعت کې. دا ټول قسمونه شول، نو اوس مونږ ګورو چې د دې څه مطلب دی. والعادیات، قسم دی په تیزو ځغلېدو والو. ضبحا، چې پرشیږي. تاسو د یو عربو واله د ذهن سره سوچ هم کولی شئ چې د چا د اسونو ډیر شوق وي. تاسو به کتلی وي چې اسونه ځغلي، خلک د اسونو ریس هم ګوري، د دې د کتو د پاره ځي. دا جایز خو نه دي، مګر ځینې خلک د اسونو تصویرونه په خپل کور کې لګوي. نو اسنو ته خلق ډیر زیات اټریک کیږي او خاص طور په عربو کې چې به خلق د لوټ مار د پاره تلل نو هغې به تیز رفتار اسونه استعمالول. نو دلته د هغه اسپو خبره ده چې هغه زغلی او د هغوی د سپینګمو نه آواز راوزي. د دې لږ تصور وکړئ چې دوی داسې د تیزۍ سره زغلی چې د سینو نه یې آوازونه راوزي او اسپه چې وي نو هغه نوره زیاته تیزوي د یو اس په نسبت. دا یو فیورټ شی دی چې یو بندی اوري د هغو دپاره په هغې قسم خوړلی شوی دی. هغوی تیزې زغلی او د څه دپاره؟ په دشمن باندې د حملې کولو دپاره. فلموریاتی بیا قسم دی د وور په بسرې غورځولو والو چې کله هغوی پنجه ولګوي. تاسو خو به کتلی وي چې د اس د خپې د لاندې یو هوش شو لګوي او مونږ خلکو ته د اسونو نعل هم وایو چې کله د اس هغه نعل په زوره د ځمکې سره لګي یا د کاڼو سره ولګي ځکه چې هغه ډیره تیز ځغلي نو د هغې خپې د ځمکې سره په زوره ولګي نو د هغې نه بسرې الوزي او اور ترېنه راوزي ځکه چې هغه داسې په زوره د ځمکې سره لګي او د دې نه تاسو د هغې د سپیډ اندازه لګولی شئ. او د چا چې د اسونو شوق وي او هغوی دا خبره واوري نو هغوی متوجه شي چې واه څنګه ښایسته مثال دی چې د هغو شوق هم وي د اسونو او بیا داسې اسونه چې هغه ډیر تیز وي د هغې خبره کیږي. لکه نن چې تاسو د ګاډو د ریسس خبرې اورئ نو د ګاډي سره تاسو د دې مثال ورکولی شئ او مخکې چې کومه خبره راځي نو هغه په ګاډي کې نشي کېدی. یعنی هغوی داسې د تیزۍ سره ځغلي چې د هغوی د خپو نه بسری الوزي. داسې امیجن کړئ لکه یوه کیمره د ټولو نه مخکې د اسپي په مخ باندې فوکس ته او د هغې نه د سپینګمو پرشیدل. یعنی یو آواز راوزي او بیا چې کیمره د هغې خپو طرف ته لاړه شي او هغه فوکس کوي نو د هغې نه بسری الوزي. تاسو که په ریئل لایف کې نه وي لیدلي نو په سکرین به مو لیدلی وي چې اسونه دغه شان ځغلي. فالمغيرات صبحا بیا قسم دی په حمله کول والو د سحر په وخت. د دې ځای نه پته لګي چې هغوی په چا دشمن باندې د حملې کولو دپاره سحر د وخته هغوی ځغلي د تیزۍ سره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم چې کله سوزی ته تلو په یو ځای باندې د حملې کولو دپاره چې یو کلي ته به تلو نو هلته به د شپې پاتې شول چې څنګه به سحر کېدو نو غوږ به یې ښودی و چې د فجر یعنی د سحر د مونځ آواز به راتلو نو منه به شول او چې آواز به نه راتلو نو لښکر له به یې حکم ورکړو چې په دې باندې حمله وکړئ. نو د عربیانو دا طریقه وه چې د شپې به سفر کوو یو ځای ته به ورسېدل او سحر سحر چې بالکل د پیشمنی وخت به و یا د سحر د مونځ د فجر وخت به و نو هغه وخت به حمله کوله ځکه چې دغه وخت بالکل د غفلت وخت وي. خلک اودو شوي وي چې څوک ټوله شپه ویښ وي تر دې چې یو بیمار له هم دغه وخت خوب ورشي نو سحر سحر باغی هلته حمله کوله. فاثرنا بیا قسم دی په هغوی چې الوزوي سره د دې نقعا غبار یعنی دوړه. هغه اسپی چې غبار الوزوي یعنی داسې تیز رفتار دی د هغوی چې د هغوی د خپو سره دوړې الوزي. او ګورئ دا یو یا دوه اسونه نه دي مګر 50 یا 60 اسونه منډه وهي نو بیا به څنګه دوړه الوزي. بهی دهی زمیر سحر طرف ته هم تلی شي او قدها طرف ته هم تلی شي. قسم دی د دوړي الوزول والو چې د هغوی خپې د تیزۍ سره د ځمکې سره لګي او د هغې سره د ځمکې نه دوړه الوزي. یعنی هغې د حملې کولو دپاره چې سحر د وخته وځي نو د هغوی د خپو سره دوړه الوزي. د دې دپاره ستاسو ډېره توجه په کار ده ګنې په ذهن کې به مو نه راځي. فواسطنا بیا بالکل په منځ کې ورننوځي. داسې نه وي چې بهر بهر اوسیږي دننه ورځي په لښکرونو کې یا په کلو کې یا په دشمنانو کې دننه. بهی سره د دې غبار دهی زمیر غبار طرف ته ځي. جمعا په جماعت کې په ډلو کې دننه ورننوځي. که دننه ډېر غټ دشمن هم وي او که ډېره هم خطره وي لیکن هغوی په لښکرونو کې ننوځي. اوس دلته تاسو د لږ وخت لپاره سوچ وکړئ د یوې اسپي په باره کې. د هغې په باره کې ویلي کیږي چې مالک هغه د شپې پاسولې ده او سحر یې هغه په منډه کړې ده. هغه دومره تیز ځغلي چې هغه پرشیږي منډه وهي د مالک په یوه اشاره باندې. د مالک د حکم په تعمیل کې خپل مقصد طرف ته منډه وهي، داسې د تیزۍ سره ځغلي چې پرشیږي او بسرې هم الوزوي، او هغه چاپه وهي سهر وختي. د شپې هم هغې منډه وهلې ده، نو هغه رست نه کوي بلکې وزي سهر وختي او د دشمن په منځ کې ننوزي او غبار الوزوي. او دا په منځ کې ورغله. او که چېرته تاسو فکر کړی وي چې کله جنګونه کېږي نو داسې نه ده چې ګنې سور کس ته به خطره وي، چې یو وار به یې وکړو په اس باندې نو سور کس به راپرېوتو، د اس جان ته به هم خطره وه. د نیزو او غشو باران وریږي، د جنګ ماحول دی، توري چلیږي. فوسط نبیه جمعا، نو هغه ننوتو سره د هغې په جومات کې دننه ننوتو. دا داسې اس یا اسپه ده د خطرې پروای ونه کړه. دا پروای نه وه چې زه به مړه شم، دا پروای نه وه چې ما له څوک تکلیف راکولی شي، ما ته تکلیف میلاویدی شي، زه زخمی کېدی شم. بس د مالک حکم و او هغو خپله پروا ونه کړه. څومره وفادار دی دا اس د خپل مالک دپاره. اس ته پته ده چې زه مړ کېدی شم، زما جان هم تلی شي، زما اندامونه هم کټ کېدی شي، زما خو خپله د چا سره څه دشمني نشته، زما سره خو د دې کس هیڅ دشمني نشته دی. ما ته څه ضرورت دی چې خپل ځان دومره په خطره کې اچوم؟ صرف د مالک په یوه اشاره باندې، او مالک د هغه دپاره څه کوي؟ صرف دانې ورته اچوي، د هغو کیر کوي. صرف په دې خبره د هغو د خپل مالک سره دومره وفاداري ده چې ورله یوه پونده ورکړي نو هغه د شپې هم وځي. او دا نه وایي چې نه زه آرام کوم، دا هم نه وایي چې زه دومره تیزه منډه وهل نه غواړم، دا هم نه وایي چې دا دومره تلوار د څه خبرې ده، دا هم نه وایي چې داسې د خطرې او ویرې ځای ته ما ولې بوزي، دا نه وایي چې زه ولې خپل ځان په خطره کې واچوم. وفاداري د دې نوم دی. او ان الانسان لربه لکنود، لیکن ای انسان ستاسو حال دی، ته د خپل رب البته کنود یې. د کنود معنی د کفور شوی ده، یعنی کفر کول والا، مطلب ناشکره، تو د خپل مالک ډیر ناشکره یې. کنود هغه ته وایي چې څوک د الله تعالی د نعمتونو شکر نه ادا کوي. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې کنود هغه دی چې هغه د مصیبتونو ذکر ډیر کوي او نعمتونه ترې نه هیر شي. ای انسان ته څومره ناشکره یې. او د کنود معنی ابن عباس رضی الله عنه کړی ده، نافرمان، چې ته څومره نافرمان یې، ته څومره ناشکره یې، ته څومره بې وفا یې. د کنود یوه بله معنی هم ده، او هغه دا چې هغو ته نعمت د هغو او د هغو د دوستانو په وجه میلو شوی دی، ما ته د خپل محنت په وجه دا نعمت میلو شوی دی. د کنود یوه بله معنی هم ده چې هغه نعمت ویني لیکن نعمت ورکول والا نه ویني. الله اکبر. او یوه معنی دا هم ده چې څوک حسد کول والا او کینه کول والوی، دا ټولی معنی ترینه مراد دی. د کنود چې ای انسانه، تو خپل ځان ته وګوره چې تو نافرمانه یې، نمک حرام یې، تو نه مشکلاتو ذکر ډیر کوي، ډیری جړاګانې کوي. الله تعالی چې کوم نعمتونه درکړي دي نو دا غي ذکر کول در نه هیر شي. تو نعمتونو ته ګوره او نعمتونو والا ته چرته هم نه ګوره. تو هیرول والا او بے وفا یې. تو لږ خو وګوره، یو استه هغه یو ځناور دی، او ته خو انسان یې، عقل لرې، پوهه یې، او په تا باندې د الله تعالی څومره نعمتونه دي. هغو ته خو د هغو مالک صرف دانې اچوي، د هغو کیر کوي. د هغو مالک هغه پیدا کړی خو نه دی، د هغو مالک د هغو دپاره هیڅ هم نشي کولی، لیکن ستا خو رب دی. دلته راغلی دی لربه، په رب لفظ کې څومره شفقت او محبت دی. ما در ته مخکې ویلي و چې رب لفظ راشي نو پوه شئ چې ما ته د رب احسانات یادول دي، او چې اله لفظ راشي نو د هغې مطلب وي چې د احساناتو په جواب کې چې ما ته کومه رویه لرل دي. چې کله رب لفظ راشي نو فوراً د الله تعالی احسانات یاد کړئ چې رب هغه دی چې هغه مالک دی، هغه خالق دی، هغه پالل واله دی، هغه نگهداش کول واله دی، هغه سستینر دی، قایم ساتل واله دی. هغو ماله هر سورا کړی دی چې څه هم زما سره دي نو دا د رب عنایت دی. په رب لفظ کې هغه هر سوراغ لل کوم چې ستاسو د بقا دپاره ضروري دي، د ژوند د تیرولو دپاره چې هم تاسو ته میلاو شوي دي، نو هغه چا درکړی دی؟ رب. د هغې دپاره د رب لفظ راځي چې زما څومره هم ضروریات دي او د هغې نه علاوه هم چې ماله سورا کړی شوي دي، نو هغه د رب د طرف نه دي، د هغو عطا ده. پرب کی شفقت هم دے محبت هم دے حفاظت هم دے او چکل مون د پاللو ترجمه کوو نو پالن څوک کوي یو مور کوي د بچی چکل رب لفظ راشي پالنی والا نو پاغي کی ټول سيزونه راشي کوم چې یو مور د بچی د پاره کوي په پالنه کی هاغه هر سووي هاغه هغوله خوراک او څښاک ورکوي لامبوي وینځي د هغوی حفاظت هم کوي د ګرمۍ او یخنۍ نه هم بچ کوي د هغو د هر څو خیال ساتي کیر ټیکر وي د هغو او هغه وي د هغو مور حالانکه مور د هغو تخلیق نه وي کړي لیکن الله سبحانه و تعالی مالک هم دی خالق هم دی رازق هم دی ستاسو هر ضرورت پوره کول واله هم دی د کله راسي چې دی پیدا دی او دا غې نه مخکې هم چې کله د مور په خېټه کې وو نو دا دی رب انسان د خپل رب کنود دی یعنی یو طرف ته د نعمتونو باران ته وګورئ او بل طرف ته د انسان رویې ته وګورئ رب لفظ استعمال شوی دی چې د هغو د طرف نه احسانات راغلي دي د هغو د طرف نه سورازي رزق او ستاسو د قایم ساتلو دپاره چې ستاسو څه هم په کار دي ستاسو دپاره محبت ستاسو حفاظت دا هر څه د هغو د طرف نه راځي راکوزیږي نعمتونه او نعمتونه دي د نعمتونو باران دی هغه د بنده پرورش کوي هغه یې پالي او د انسان څنګه رویه ده د کنود ناشکره د بې وفایۍ یو بنده سوچ کوي چې داسې یو اس روان دی ایک دم یو سین راغی نو دلته ویلی کیږي چې ای انسانه ته خپل ځان ته خوله وګوره چې اس خو یو ځناور دی هغو ته د خپل مالک نه څه میلاویږي او د هغو وفاداری ته وګورئ ډیر ځله داسې وشي چې اسونه خپل جانونه وبایلي په جنګونو کې حالانکه د هغې د هغه بنده سره هیڅ هم نه وي لیکن صرف د مالک دپاره چې هغوله خوراک ورکوي د هغې په وجه هغه داسې وفادار دی او نن هم چې کوم ریسرچ شوی دی نو په هغې کې د سپي نه پس چې کوم وفادار ځناور دی نو هغه دی اس نو دا داسې وفادار ځناور دی او ای انسانه ته خپل ځان ته وګوره تو خپل رب اشرف المخلوقات پیدا کړی یې لیکن ته څنګه بے وفایې تاله چې کله مالک حکم درکړي نو ته سل بهانې کوې مالک وایي چې د سحر مونځ لپاسه او سجدې وکړه او ته وایې چې ما له خوب راځي مالک چې در لسو هم حکم درکړو نو ستا سونه څو بهانې او اکسکیوزز وي او خپل ځان له وی اوټ ګورې چې زه دا کار ونه کړم داسې دی انسان او تاله چې مالک کوم نعمتونه درکړي دي نو تا ته خو هغو ته ښکته کېدل وو تاله خو د یوې لمحې دپاره هم سر اوچتول نه وو په کار او ته وایې چې ولې هغو ته دومره هر څو ولې میلاو شول او ما ته ولې میلاو نه شول زما سره داسې ولې وشول ته ګورې نه چې ستا رب تا ته څومره هر څو عطا کړي دي دومره هر څه یې درکړي دي او کوم یو شی چې نه دی درکړی نو په هغې باندې ژاړې چې دا راته نه دی میلاو شوی او شکر کول در نه هیر دی کو وفاداری از د کوي نو د یو اسنا از د کړه پتا کی خودم را وفاداری هم نشته دی او تو نا فرمان هم یې نا شکر هم یې بے وفا هم یې د هغه مالک بے وفایی کوي چې هغه در له هر څه در کړی دی نو خپل رویه ته لګو ګورا چې ته څه کوي نو مونږ ټول لا سوچ کول پکار دی چې د مصیبتونو او پریشانو او غمونو په وخت کې مونږ چرته د هغه هر څه ذکر کوو کوم چې خروان وي اکثر خلک وایي چې there's nothing good in life هر شی داسې کړي لکه چې هیڅ هم ښه نشته دی ټول هر څه خراب روان دي چې فریج کولاو کړي نو وایي چې د خوراک دپاره څه نشته چې الماری کولاو کړي نو وایي چې د اغوستو دپاره څه نشته دی ښه تنخوای وي او وایي چې ګزاره مې نه کیږي او وایي چې هی مهنګایي ده او فلانی فلانی ته دومره هر څه میلاو شول او ما ته ولی میلاو نشول دا غو سره هر څه دی او زما سره ولی نشته خپل زر سیزونه ورته په نظر نه راځي نو انسان له چرته هم شکرګزاري نه ورځي هغه دا نه ګوري چې زما د مالک په ما باندې کوم احسانات دي نو آیا ما دا غي حق ادا کړی دی چې ګیلې شکوې مې شروع کړې چې دا غي زه حق هم نشم ادا کولی دا څه چې ما ته میلاو شوی دی نو زه بیا ګیلې شکوې څنګه وکړم چا ډیر خویلی دی غاخونه می مات شول د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو د خوړو سره لیکن جبه می نستړی کیږي د هغه د ناشکرۍ په کولو باندې ما ټول عمر د هغه را کړې شوی نعمتونه خوړلې دي تر دې چې غاخونه می مات شول لیکن جبه ته وګورئ چې دا ستړی کیږي نه په ناشکرۍ کولو سره کچری سهم په نظر نه راځي، هیڅ هم صحیح نه دي، ټولې مسلې دي، نو دا کنود دي. الله سبحانه وتعالی ورکوي، خوراک څښاک ورکوي، بنده چلوي او هر ورځ ورکوي. او ای انسانه، تو کنود یې. او کنود د فعول په وزن باندې دی. د کنود نه مخکې چې راغلی دی چې یقینا دغه شان دي، ډیر زیات لږ نه دی، ډیر زیات دی، ډیر زیات ناشکره دی انسان. الله اکبر، هر ورځ خو اسکی سو یوه ورځ خو مونږ له خوراک نه راکړی کیږي، یوه ورځ نه ده چې هغه زمونږ نگهداش کوي او زمونږ حفاظت کوي. زمونږ د پاره فرشتې مقرر کړي دي، ټول عمر مونږ له خوراک څخه راکوي. هغه مونږ له سترګې او غوږونه راکړي دي. دا هر څه زمونږ په خدمت کې لګولې دي. ځمکې له هم حکم ورکړی دی چې دی پرېږده چې ګرځي. ځمکه یې زموږ لپاره متی او فرمانبرداره جوړه کړې ده. روزانه مونږ د دې نعمتونو نه فایده اوچتوو، بیا هم چېرته خیال نه راځي. هغه ورکولو والله چې دی، او زما ټول کارونه پوره کولو والله چې دی، چې هغه ته ښکته شم، هغو ته وغوړېږم، چې د هغو په احکاماتو باندې ژوند تېروم. کو جنت او جهنم هم نه وي، بیا هم د الله تعالی دومره ډېر احسانات دي په ما باندې چې د یوې لمحې دپاره هم مالا سر اوچتول نه دي پکار. د یوې لمحې دپاره هم ګناه نه دي کول پکار، نافرمانی نه ده پکار. د انسان ژوند ته وګورئ، هغه شرطونه لګوي چې کوچری دا ماته میلاو شي نو زه به داسې وکړم، زما خو دعا قبلیږي نه، نو اوس به زه مونځ هم نه کوم. او دا لا څنګه حکم دی چې مونږ له راکړی شوی دی؟ دا خو مونږ نشو کولی. دا لا څنګه خبره ده؟ زمونږ نه دا نه کیږي. د اس نه زده کړئ چې حکم منل او په هغې باندې عمل کول څنګه وي. مالک پرې صرف بره کینی او داسې لګام راکاږي، او هغو ته وګورئ چې هغه څومره تیزه منډه وهي او ځغلي. بې زبانه زناور دی، هغه څه پوهه کړی نه دی، هغه ته یې سوري زن نه دی ښودلی چې زه په دې وجه ځم، خو بس هغه سمعنه او اطاعنه کوي. د هغو مثال وګورئ. او انسان سمعنه او اطاعنه ډېر کم کوي. هغه وایي چې اوله زه د دې خبرې په لاجیک پوهه شم، نو هله به دا کار کوم. ځکه چې په لاجیک نه پوهېږم، هغه کوشچن کوي، ګیلې او شکوې کوي. او د هغو په زړه کې همیشه دا وي چې دا حکم مونږ له ولي راکړی شوی دی. زه خو په مصیبت کې پرېوتم، د ښځو ژوند خو داسې ګران دی، هغوی له دا ولي نه دي ورکړی شوي، هغه ولي نه دي ورکړی شوي. او ښځې وایي چې مونږ له ولي د څلورو ودونو اجازت نه دی راکړی شوی. د ښځو دپاره ولي هورې نشته، او د سړو دپاره ولي دي؟ دا شی ولي حرام دی؟ دا ولي حلال دی؟ د پردې حکم صرف د ښځو دپاره ولي دی؟ سړو له ولي نه دی ورکړی شوی؟ داسې ولي دي، هغسې ولي دي؟ هر وخت شکایتونه کوي، په زړه کې هر وخت سو ګیله او سو خفګان وي، مطمئن نه وي، رضیت بالله ربا نه وي، راضي نه وي، زړه یې مطمئن نه وي، په زړه کې یې خیرې وي، په زړه کې خوشحالي نه وي، رضا نه وي چې یا الله زه راضي یم، ستا په هر فیصله باندې راضي یم، اے الله زه ستا په هر حکم باندې راضي یم. په هر ځای کې زمونږ په یو حکم باندې سو مسله وي، شرم راځي چې کله مونږ دا وایو. الله اکبر، چې واقع زمونږ هغه شان حال دی. الله تعالی فرمایلی دی و انه علی ذلک لشهید، او بشک هغه په دې په خپل غوا دی. کو د انه ضمیر الله تعالی طرف تواخلو، نو الله تعالی په دې خبره باندې گواه دی چې انسان واقعي د غشان دی. او کچری انسان طرف تواخستی شي، زکه چې روسته داغه خبره ده، هغه ته په خپل پته ده چې هغه ناشکر دی، هغه ته خپته ده چې هغه نافرمانه دی، او هغه ته پته ده چې هغه څومره بے وفا دی د خپل رب، د خپل مالک بے وفا دی. مونږ کو معمولی شان د چا سره سو خواله یا خېګړه وکړو، نو دا غې نه پس بیا مونږ هغه ټول عمر نه پرېږدو چې دا ټول خواله مو در سره کړی دی. اوس خودو ته ما تخکته تخکته اوسېدل پکار دی. مونږ په فلانی وخت کې د دو پکار راغلی وو، اوس پکار د چې دی مونږ ته ډېر زیات تخکته وي. نو چرته خدای ته هم ګورئ چې ستاسو رب خو ستاسو هر پل نگهداشت کول واله دی، نو تاسو د هغو څومره احسان مند یئ. د خپل ځان دپاره خو تاسو خوښوئ چې خلک ما ته ښکته ښکته ګرځېدې، چې څوک په نوکرۍ باندې ولګوئ، یا د چا دپاره سو وړوکی شان کار وکړئ، یا سو خېګړه، یا د چا د مصیبت په وخت کې څوک په کار راشي، نو بیا هغوی مونږ ټول عمر نه پرېږدو. زمونږ توقعات بیا داسې ډېر زیات وي، هغه بیا زمونږ په مخ کې چرته سوي چتولی شي او مونږ د هغې نه بیا غټ ایشو جوړ کړو چې دا خو دو ډېر غټ جرت وکړو او وایي چې نن سبا خو د نیکۍ زمانه نه ده. دو خو زما سره داسې وکړل لیکن په خپله هم تاسو په خپل ګریوان کې وګورئ او زمونږ د رب خو د هغه وخت نه په مونږ باندې احسانات دي د کله راسي چې مونږ دنیا ته راغلي یو او بلکې د هغې نه هم مخکې په مونږ باندې د انعامونو باران دی او مونږ مسلسل په کنود کې یو او د دې باوجود هغه زمونږ نه انعامونه ناخلي. کوچرې سبا له زمونږ ژبه ګونګی کېدی چې د دې ژبې سره دې دروغ ولې وې، کو سبا له اعضا خرابېدی چې تا مونځ ولې پرېښودو، یا سترګې ړندېدی چې تا د دې سره حرام سیزونو ته ولې کتل، چې سبا له خوب نه راتلی چې ته د سحر مونځ له ولې نه پاسېدې. اوس ستا نه ستا خوب هم اخلم، حالانکه انسان کنود دی، الله تعالی بنده له خوراک هم ورکوي او چې د شپې سملی نو هغو له خوب هم راولي چې آرام وکړه. د انسان نه د هغو خوب ناخلی او هغه فرشتې هم چې د هغو باډي ګاردز دي هغه هم د بندنه نه لري کوي چې د دوی حفاظت مه کوه، ځکه چې دی خو د رب نافرمانه دی. مونږ خو د خپلو بچو نه سیزونه واخلو هغوی عاق کړو چې دا نافرمانه دي، خو هغه زمونږ نه بیا هم نعمتونه ناخلي او انسان په دې باندې ګواه دی. ورته پته ده چې زه نافرمانه یم او زه د الله تعالی ناشکری کوم. مونږ چې د چا خورو نو د هغې نافرماني کوو، مونږ خو چې نوکرې له هم څه ورکوو نو مونږ غواړو چې هغه زمونږ لپاره ښه کار کوي، او چې هغه کار پرېږدي نو مونږ وایو چې ډېره نمک حرامه ده، او مونږ په خپله د خپل رب روزانه نمک حرامي کوو. نو انسان ته ډېره ښه پته ده، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. په سوره القيامه کې مونږ ویلو په آیه نمبر 14 او 15 کې چې انسان ته ډیره خپته ده کو هغه ډیر هم معذرتونه کوي، هغه په خپل پوهیږي چې هغه څه کوي او دا غو د دې هر څه د کول وجه څه ده. وانه لحب الخير لشديد، هغه دومره شدید دی د خیر په محبت کې، لا البته یقینا ډیر شدید دی. هغه ولی کنود دی ځکه چې داغو په زړه کې د رب محبت نشته دی، داغو په زړه کې د خیر محبت دی. د خیر نه دلته څه مراد دی؟ مال او دنیا. آیا دا خیر دی؟ نه، انسان ته دا خیر ښکاري ځکه ورته دلته کې خیر ویلی شوی دی چې انسان په حب مال کې ډیر شدید دی، په حب دنیا کې ډیر شدید دی، او هم دا وجه ده چې هغه د خپل رب ډیر ناشکره دی د دنیا د اکستریم محبت په وجه، د شدید محبت په وجه دا پرابلم دی د هغه دنیای په زړه کې راغلی ده. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر، د کثرت غختلو تاسو په غفلت کې واچولی. دې د انسان بیړه غرقه کړې ده، ولی مال خشه نه دی، ولی انسان دا مال نه دی ګټل پکار، بالکل ګټل پکار دی، لیکن د مال محبت په زړه کې نه دی پکار، ځکه چې دا کله په زړه کې راشي نو په زړه کې یو محبت کې دی، یا د مال محبت او یا د الله تعالی محبت. چې په زړه کې د مال محبت کېږدي نو بیا د الله د محبت ته پارځی نه وي، یو محبت پاتې کېدی شي. د مال محبت ځای واخیستو د الله د محبت، او چې کله د مال محبت راشي په زړه کې نو بیا ټول فکرونه داغې وي، ټول سوچ بیا داغې وي، او ټولې پریشانۍ هم بیا داغې وي. ګوره د دنیا محبت داسې په زړه کې ننوتو چې د الله سره هغه کنود شو، او که زمونږ نه څوک تپوس وکړي چې ستاسو په زړه کې د دنیا محبت شته نو مونږ ورته وایو چې نه بالکل نشته دی، لیکن آیا تاسو کتل غواړئ، لیدل غواړئ؟ الله تعالی خو مخکې هم فرمایلی دی چې کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره، د سوره القيامه آیتونه دي. دوی د دنیا سره محبت کوي د زر ملاوېدو والا سره، او آخرت دوی پرېښو دی دی هر کړی دی. انسان وایي چې زما د دنیا سره محبت نشته، نو د دنیا سره محبت او مال سره محبت یو شی دی، اوس په څنګه پته لګي چې په مونږ کې د محبتونه شته دی او کنه؟ نو تاسو ګورئ چې تاسو د دنیا سو کار له ترجیح ورکوي او که د آخرت کار له ترجیح ورکوي. یو مثال به واخلو، لکه تاسو سحر د وخته پاسی او جاب لزی، ستاسو باس تاسو 15 بجې راوغوښتی، د 15 نه مخکې تاسو پاسېدی او 15 بجې تاسو هلته ورسېدی، لیکن په ویکند باندې 15 بجې د سحر د مونځ وخت وي، نو تاسو وایئ چې دا دوه ورځې خو ماته صرف د خوب دپاره میلاویږي، نو پدې باندې نشم پاسې دی، هیڅ خبره نه ده. قضا به وکړم، نو تاسو څه وکړل؟ دنیا له مو ترجیح ورکړو، تاسو جاب له په منځ باندې ترجیح ورکړو، خوب له مو ترجیح ورکړو د سحر په منځ باندې. نو موږ له کتل پکار دي چې په کوم کوم ځای کې موږ ترجیح ورکوو، چې په یو ځای کې یو طرف ته دنیا وي او بل طرف ته آخرت وي، او تاسو دنیا له ترجیح ورکوئ. دویمه خبره دا ده چې په کوم ځای کې موږ په دین باندې کمپرومایز کوو د لږې شان فائدې دپاره، او یا د دنیا د سخواهش د پوره کولو دپاره موږ دنیا واخلو او آخرت پریږدو، یا د خلکو د واهوا دپاره، یا د خلکو په نظرونو کې د ښه کېدو دپاره. په کوم کوم ځای کې موږ دین کمپرومایز کړی دی چې که د دین څه حکم ماتیږي نو ماتیږي دي، خو چې خلک خوشحاله شي او تعریفونه وشي، چې شهرت میلاو شي او چې پیسې میلاو شي، چې کاروبار وچمکیږي، په کوم کوم ځای کې د الله حکم یو طرف ته او دا بل طرف ته، نو بیا سوچ وکړئ چې حب الخیر شدید دی. درېیمه خبره دا ده چې په یو ځای کې مال په حرام طریقې سره میلاویږي، نو چې مال راشي که د الله حکم پاتې شي نو پاتې دي شي. په لاټري کې پیسې ده، په ډرګس کې پیسې ده، یا په دې ملک کې ځینې قانونونه داسې دي چې هغه د اسلام خلاف دي، لیکن د هغې په ذریعه موږ ته پیسې زیاته میلاویږي. نو موږ وایو چې هیڅ خبره نه ده، موږ دلته کې اوسیږو او دا خو د دې ځای قانون دی، ما ته میلاویږي نو زما دپاره جایز شو. او ګورئ چې موږ رش کوو نو په څه باندې کوو، لکه ځوانانو چې قارون لیدلی وو او کړی وو چې هی د دو سره دومره پیسې ده، نو چېرته موږ هم داسې رش کوو چې زموږ په وړاندې څوک ډېر مالدار کس راشي نو زموږ سترګې وازې شي او زموږ ورته زړو شي، او چې څوک د دین کار کوي او زموږ سره د هغې هیڅ ویلیو نه وي، تر دې چې کوم بچی ښه پیسه ګټي نو د مور او پلار په نظر کې هغوی ډېر اوچت وي، او چې څوک د دین کار کوي نو هغه ورته هیڅ هم نه ښکاري چې دا خو هسې فالتو کار کوي، او چې څوک د دنیا خبرې کوي نو آیا زموږ زړه په هغې کې زیات لګي، او چې څوک د الله ذکر کوي، د آخرت ذکر کوي، نو هلته مو زیات زړه لګي. په کوم ځای کې مو زړه تنګیږي او په کوم ځای کې زیاته مزه میلاویږي موږ ته، په کوم ځای کې زړه خوشحاله وي زموږ، او په کوم ځای کې زموږ زړه مړاوي شي. چې اوس بس کړئ چې کله د دنیا څه نقصان کیږي نو په هغې باندې موږ څومره خفه شو، او چې د دین نقصان مو کیږي نو بیا مو څه حال وي. چې سټاک مارکیټ وغوځیږي نو ټوله ورځ مو خراب شي، او چې یو سیل راغلی وي او د هغې پته راته ونه لګي نو څومره زموږ زړه خفه شي، او چې د آخرت نقصان شي نو بیا زموږ زړه څومره پریشانه کیږي. د سحر دوه رکعته سنت چې دي نو دا د دنیا او په دنیا کې چې څه دي نو د هغې نه بهتر دي، او د فرض خو د هغې نه هم زیات ثواب دی. دومره غټ نقصان وشي او هیڅ فرق نه پریوزي، او بیا څه وایي چې څه وکړو؟ نن موږ ډېر ستړي وو، خوب راتلو هیڅ خفګانې نه وي، که د مازدیګر مونځ لاړ شي نو دا داسې دی لکه د بنده ټول کور او ټوله دنیا چې د بنده لوټ شي، لیکن په هغې د هیڅ چا پروا نه وي. د حج په باره کې وایي چې بوډاګان شو نو اوبه کړو، اوس خو لا د جاب نه چوټي نه میلاویږي، لا خو زموږ سره پیسې نشته دی، دلته په ویکیشنز باندې ځي، هلته ځي، د حج دپاره به سره هیڅ فکر نشته دی. خو د الله کوری نه وي لیدلې نو څه پروایي نشته دی، هیڅ خبره نه ده. چې ویکیشن ښه وي، چې ودونه ښه وشي، چې په هغې باندې پیسې ولګي، په حج باندې سوله لګوو. حج ډېر ګران دی نو زموږ ډېرې بهانې وي، که د دین پوهه نه وي نو هیڅ مسله نه ده. خو ها، چې زموږ بچی سکول او کالج وایي او چې ډیګري ورته میلاو نه شي نو ډېر پریشانه شو. جهالت موږ ته هغه ښکاري چې څوک سکول او کالج ونه وایي، لیکن دا هیڅ جهالت نه دی که د چا سره د قرآن علم نه وي، هغه موږ ته سو جهالت ښکاري نه. د دې نه پته لګي چې حب الخیر شدید دی، او دا خو درته ما لږې شان نښې وښودلې. تاسو هر طرف ته وګورئ، تاسو ته به ښکاري چې کله انسان بخل کوي، که په کپړو باندې زما $200 یا $300 ډالر خرچ شي نو زما پروا نه وي، لیکن چې کله زه صدقه ورکوم نو زه یې د شمار سر ورکوم، نور خلک هم شته چې ورکوي، نو هیڅ خبره نه ده. نه اوس خو زما لاس تنګ دي چې زه میک اپ کوم د $500 یا $600، نو پروا مې نه وي، صرف د 3-4 ګنټو دپاره بس. خو هغه $500 یا $600 چېرته زه د الله تعالی په لاره کې ورکوم او چې ورکوم نو زما د زړه څه حالت وي چې سل ورکړم نو دا پوره دي. نو تاسو وګورئ چې د مال محبت څومره دی او د دنیا محبت څومره دی زموږ په زړونو کې. حالانکه چې څوک د دنیا په ویلو باندې پوه شو نو هغه بیا د دې سره چرته هم محبت نشي کولی او د الله تعالی په نزد د دنیا ویلو څومره دی د ماشی د وزر برابر هم نه بلکې د هغې نه هم کم. کچری د ماشی د وزر برابر هم وي نو الله تعالی به یو کافر له یو ګټو بو هم نه وی ورکړي دومره هم نه دی د هغې ویلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان وو او یو مړ بچی وو د بیزی او پاغه پورې غوږ هم نه وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څوک دا خستل غواړي هغوی وی چې دا به څوک اخلي. یو خدا مړ دی او د هغې د پاسه ده چې د دو غوږ هم نشته. کوچری دی ژوندی هم وی نو په دو کې عیب دی هیچ چا به هم دی نه واخیستی. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله په نیز دنیا د دی نه هم حقیره ده لیکن مونږ ته څومره لویه ښکاري. کوچری د دې ویلیو ګورئ چې د دې ویلیو څه دی. په مال کې دې ته مه ګورئ او مه ورته په پارټیز کې ګورئ. کوزینو قبرستان ته لاړ شئ هلته به تاسو ته پته ولګي چې دنیا څه ده. دا د دنیا او د دې حقیقت دا دی د دې انجام نور څه نشته دی. کو ډېر غټ سیټ صاحب جوړ شئ او کو بیګم صاحبه جوړه شئ. کو تاسو ته سلوټونه کیږي او کورونه مو د محلونو برابر شي نو دا د دنیا دا دوکه ده او دوکه ورکوي. الله اکبر. یو بزرګ نه چا پوښتنه کړې وه چې داسې ولې ده چې مونږ د دنیا سره ډېر محبت کوو او د آخرت سره محبت نه کوو. نو هغه وایي چې د دې وجه دا ده چې تا خپله دنیا آباده کړې ده او آخرت مو ویران کړی دی ځکه چې د آبادۍ نه ویرانۍ طرف ته څوک تلل غواړي. په دې وجه زموږ په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی او دا زنګ لرې کول دي. نو مرګ یادوئ خپل آخرت یادوئ او قرآن طرف ته راشئ. دا نسخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلې ده. په زړه کې د دنیا محبت دی او هغې دا زنګ آلود کړی دی چې مونږ د دې ځای په منډه ترړه کې لګېدلی یو. د دې ځای راحتې دي چې په هغې پسې مونږ منډې وهو او که نه میلاویږي نو زموږ نه سا وځي. او په دې وجه مونږ ناشکره یو ځکه چې مونږ ته په نظر نه راځي څو چې مونږ ته میلاو شوي دي. او په دنیا کې خواهشات پوره کیږي نه چې یو پوره کوې نو بل راوچتېږي چې بل پوره کوې نو بل راوچت شي. د لیدو وخت نشته دی د چا سره چې څومره هر څه مونږ ته میلاو شوي دي. د هغې دپاره د شکر د کولو وخت نشته دی. مونږ په منډه یو په داسې سیزونو پسې چې هغه ډېر مخکې دي په هغې پسې په منډه وهلو باندې مونږ خپل ځانونه مړه کړل. یاد وساتئ دا خبره کچرې تاسو دوه کارونه کوئ دوه کارونه نو بیا تاسو ته د دې دنیا د قیمت پته ولګېده. یا تاسو د دنیا څو ضرورت پوره کوئ ضرورت او یا په آخرت کې په کار راتلو والی یو عمل پوره کوئ. کچرې دا دوه کارونه کوئ تاسو نو بیا صحیح ده. د دې دوو نه علاوه کچری په دریم کار کې تاسو مشغول یې نو تاسو په لحب الخیر لشدید کیئ. بیا تاسو آخرت نه دی پیژندلی او دنیا مو نه ده پیژندلی. د دنیا د ویلیو درته پته نه ده لګېدلی. د دنیا جوړول والا درته د دې د ویلیو په باره کې وفرمایل چې دا د ماشی د وزر برابر قیمت هم نه لري مګر مونږ ته ډېر لوی ښکاري د دې دنیا ویلیو. او مونږ په دې کې نښتې یو او مونږ خپل ژوند ضایع کوو. بیا مونږ د دې دنیا پوجه شروع کړې ده. دنیا په لاس کې کیک دی په زړه کې مګ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا دنیا تکه شنه ده او خوږه ده. نو مونږ له پکار دي چې دې نه خپل ځان راکاږو او په آخرت کې چې کوم اعمال په کار راتلو والا دي چې هغې طرف ته مونږ خپل ځانونه راولو. د بازار نه چې تیریږئ نو په داسې طریقه باندې چې خریدار جوړ نشئ. دا دنیا یو بازار دی او د دې نه تیر شئ لیکن اخیستو واله مه جوړیږئ. دا دنیا د آخرت په مقابله کې ډېره لږه ده او د دې دوکه ډېره غټه ده. لیکن مونږ په خپل زړه کې د دې شدید محبت ښودی دی چې مونږ آخرت هیر کړی دی. چې چا سره دوه لاکه وي نو هغوی وایي چې څلور شوې. چې چا سره څلور وي نو هغوی وایي چې اتو شوې. او دا حیرت چېرته هم نه ختمیږي. نوره نوره او نوره مونږ دا ګټو بیا په هغې باندې فخر کوو. بس دا مو زندگی جوړه کړې ده. لیکن یاد وساتئ دا خبره چې دا به ډېره زر ختمه شي. د دې خوندونه به هم ختم شي او د دې خوشحالۍ او غمونه به هم ختم شي. او چې چا په خپل زړه کې د دې محبت واچوو نو د هغو کښتۍ به ډوبه شي. کښتۍ هله صحیح وي شي د اوبو د پاسه روانه وي او چې اوبو د کشتۍ نه بهر وي نو کشتۍ بیا صحیح روانه وي او چې کله په کشتۍ کې اوبو د نن راغلې نو بیا به کشتۍ ډوبه شي. په دې دنیا کې مونږ ته اوسېدل دي او په دې اوبو کې کشتۍ چلول دي، لیکن کچری دا اوبو په زړه کې راشي، کچری د دې دنیا محبت په زړه کې راشي نو ډوب به شو. او نن وګورئ چې څوک راوبلې قرآن طرف ته یا دین طرف ته یا د الله د حکمونو تعمیل طرف ته، پته ورته ولګي خو بیا هم ناراضي. ولی ځکه چې د دنیا سوشي وي نو هغې ځان طرف ته راکاږي. ضروري نه ده چې جاب یا بزنس دی وي، چرته د چا واوا وي، د چا د دوستانو مجلسونه وي، شهرتونه وي یا فالوینګ وي، دا هر څه به ختم شي. کچری زو دې طرف ته راغلم دومره شدید محبت چې هغوی د دې قربانۍ ورکولو ته نه دي تیار په هیڅ قیمت باندې هم. او یاد وساتئ دا خبره چې که دلته یې قرباني ورنه کړه نو آخرت یې نشي جوړېدی. دلته به قرباني ورکول وي، څه به پرېښودل وي، وخت به ایستل وي، د کاروبار نه به وخت ایستل وي. دغه شان چې څوک د کور کارونه کوي نو د هغې نه به ورته وخت ایستل وي، څو کوشش به کول وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک آخرت جوړوي نو هغه به د خپلې دنیا سونه سو نقصان ضرور کوي، او چې څوک دنیا جوړوي نو د خپل آخرت به سونه سو نقصان ضرور کوي. او چې کله فتوحات وشول او خزانه راغلې، خزانه خورې ورې وې او خلک دغې نه متاثره کېدل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه د صحابه کرام رضی الله عنهم تربیت وکړو چې د هغوی خیال یې آخرت طرف ته کړو؟ او وی فرمایل چې تاسو د دې نه متاثره کېږئ، د سعد بن معاذ یو رومال د دې دنیا نه او څه هم چې دي د هغې نه زیات قیمتي دي. دومره قیمتي دی د آخرت یو رومال، دومره قیمتي دی د هغو ځای، او موږ د دې ځای په خزانو پسې مړو کېږو او هغې ته د شوق په نظر سره ګورو، او موږ خو په هر خواهش پسې مرو چې دا هم پوره شي هغه هم پوره شي. زمون خواهشات خو چرته هم نه ختمیږي، د هغې اینډ نشته دی، انسان ته پته نشته. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا دو ته پته نشته چې راوباسلی کېږي به څه چې په قبرونو کې دي؟ یوه ورځ به ودرېدل وي، و اخرجت الارض اثقالها، مړی به راوځي او ودرېږي به او خپل حساب به ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ابن آدم سره که دوه وعدې د سرو زر وي نو هغه درې مطلب کوي، او داغو خېټه د خاورې نه سیوا بل څه نشي ډکولی، یعنی د قبر خاوره به داغو خېټه ډکه کړي چې تر څو پورې قبر له نه وي تلی، نو وایي چې نوره شوې او نوره شوې، او هغه چرته هم مطمئن نه وي په دنیا کې. دا هغه سراب دی چې په دې پسې چا منډه ووهله نو د هغو به سارا مات شي او اوغورځېږي به او مړ به شي، نو هغه به اوبو ته ونه رسي، ځکه چې دا هسې یو سراب دی چې هغه ورسي نو اوبو به ورته بیا په نظر راځي د ورایه، او بیا به په نظر راځي. دا داسې سراب دی، دا حقیقت نه دی. ولې دی نه پوهېږي چې دی به راپاسولی کېږي د قبرونو نه. وحصل ما فی الصدور، او حاصل به شي څه چې په سینو کې دننه وي. په سینو کې څه دي؟ د انسان سیکرټس دا په سینو کې دي، د انسان نیتونه او ارادې هم په سینو کې دي، هغه به بهر ته راوباسلی شي. حصوی لوایی پیل کولو ته، چې پوستکې ترینه وباسلی شي چې څه دننه وي. او دلته دا نه دي ویلی شوي چې د هغو ظاهري اعمال به مخې ته راوړی شي، بلکې وفرمایلی شول چې څه چې دننه په سینو کې دي، ځکه چې ظاهري اعمال بعضې وخت مختلف وي او نیتونه مختلف وي، په هغه ورځ د قیامت په ورځ به فیصله په ظاهري اعمال باندې نه کېږي. په ظاهره خو ما حج هم کړی دی، په ظاهره خو ما قرآن هم ختم کړی دی، په ظاهره خو زه خلکو ته سبق هم خایم، او په ظاهره خو زه ډېر ښه د نیکۍ کارونه کوم، لیکن په سینو کې دننه چې زما کوم نیتونه وو هغه څه وو؟ د هغې پرده به بره شي او هغه نیتونه به ظاهر شي، هغه ارادې، هغه غوښتل چې موږ څه غوښتل. الله تعالی فرمایلی دي چې څوک د دنیا زندگی غواړي نو موږ یې هغو له ورکړو. وما له من آخرتی فی الخلاق، لیکن په آخرت کې به بیا د هغو څه حصه نه وي، ځکه چې هغه تاسو ته په دنیا کې میلاو شوه. بلکې هغه حدیث یاد کړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به یو عالم، یو شهید او یو سخی به راوستی شي، او د دریو واڼو نه به الله تعالی سوال کوي کوم نعمتونه چې الله تعالی په هغوی باندې کړي وو، نو هغه به الله تعالی بیان کړي او بیا به وفرمایي هغه عالم ته او هغه سخی ته هم او هغه شهید ته هم. او دا څومره غټ غټ اعمال دي. یو عالم جوړېدل سوړه خبره خو نه ده، او یو سخی چې هر وخت سخاوت کوي نو دا هم ډېره غټه خبره ده. په دنیا کې خلک داغوی ترانې وایي، عالم ته څومره تمغې میلاو شوي وي، او خلکو ته هغه عالم دین ښکارېدو، او شهید هم خپل ځان د الله تعالی په لاره کې قربان کړی و. واه واه، هغو ته تحفه جرت میلاو شوي وه، او نورې تحفې ورته میلاو شوې. او د سخی به هر کس تعریفونه کول چې دومره دومره ډونیشنز یې ورکړل، نو دا ډېر د نیکۍ کارونه وو. نو الله سبحانه وتعالی به هغې ته خپل نعمتونه را یاد کړي. داسې نه ده چې په دې کارونو باندې به هغوی په جنت کې داخل شي. الله تعالی به فرمایي چې تاسو زما لپاره څه کړي وو. عالم به وایي چې یا الله، ما د دین علم زده کړی وو، خلکو ته به مې ښودلو، دومره خدمتونه مې کړي وو د دین. الله تعالی به فرمایي چې نه، دا تا زما د پاره نه دی کړی، بلکې دا تا د دې د پاره کړی وو چې تا ته خلک عالم وایي. د چا د پاره چې تا کړی وو، نو هغه خو تا ته میلاو شول. او دلته څه دی؟ جهنم. بیا به سخی ته هم الله تعالی داسې وفرمایي چې ما تا له عزت در کړی وو، مال مې در کړی وو، او تا څه کړی وو زما د پاره. هغه به وایي چې یا الله، ما خو ستا په لاره کې خرج کړی وو، هغه او غریبانانو یتیمانانو له مې ورکړي وو، دا غوی مدد می کړی وو، مسجدونه می جوړ کړی وو، مدرسې می جوړې کړی وې، د مسجد په مشورو کې بزو کې ناستم، د مسجد پریزیدنت زوم. الله تعالی او فرمایل چې نه، دو زما د پاره نه دی کړی، دو د دې لپاره کړی وو چې ما ته په دنیا کې شهرت میلاو شي، چې خلک وایي چې دا ډیر سخی دی. تا ته هلته هر څه میلاو شول، او اوس دلته ستا د پاره د جهنم نه سوا څه نشته دی. او بیا د هغې نه پس چې کوم شهید دی، نو دا څومره لویه خبره ده. د الله تعالی په لاره کې خپل ځان قربانول، یو خو صرف علم ورکړو، بل صرف پیسه ورکړه، او دو خپل ځان ورکړو، په تا باندې دا احسانات وو او تاسو وکړل. هغه به وایي چې یا الله، ما خو خپل ځان ورکړی وو. د دې نه لویه بله خبره څه کېدی شي؟ الله تعالی به وایي چې دا تا صرف په دې وجه ورکړی وو چې خلک تا ته بهادر وایي، او نن جهنم دی ستا دپاره. او تاسو ته پته ده چې کله دا حدیث یو صحابي بیان کړو، نو هغه دا داسې بیان کړی وو چې هغه به بې هوشه کېدو، د هغو نه به نشو ویلی کېدی، دا بار بار به هغه بې هوشه کېدو، بیا به هوش راتلو، بیا به یې ویل شروع کړل، بیا به هغه بې هوشه شو، چې د هغوی به داسې حال وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دا هغه کسان دي چې د ټولو نه مخکې به د دې سره جهنم لمبه کیږي. اللهم اجرنا من النار. نیتونه او ارادې چې څو په زړه کې دننه دومره پټ دي، دومره سیکرټ، چې په چا چرته د هغې هوا هم نه وه لګېدلې، هېڅ چا ته هم پته نه وه، لیکن حصل ما فی الصدور، دا به د سینو د دننه نه راوباسلی شي. نو اوله بعثر ما فی القبور شول، بعثر وایي الټه پلټه کولو ته. الله تعالی به الټه پلټه کړي، قبرونه به وشلېږي، مړي به ترینه راوځي، چې څه هم خښ شوي وو. ما لفظ چې دی، نو دا د غیر ذی العقول دپاره استعمالیږي، یعنی د غیر عقل والا دپاره. او مړي خو عقل والا وو، لیکن هغه وخت مړي وو، نو ځکه ما استعمال شوی دی. هغوی به هم الله تعالی را پاسوي، د هغوی عقل به هم واپس شي، او بیا به د هغې نه پس د هغوی د سینو نه راوزي. د دې مطلب دی چې د ټولو نه زیاته چې مونږ له کومه توجه ورکول دي، نو هغه په ظاهري عمل باندې نه ده، چې خلک زما تعریفونه کول شروع کړي چې زه خو ډېره نیکه یم، ټوله دنیا زما تعریف کوي، په ټوله دنیا کې زه نیکه بیبي بللی کېږم، ډېره نیکه او سخی، چې دا د خلکو ډېره په کار راځي، دا ډیری چندې ورکوي او ډیر سبقونه خلکو ته ښایي، دین ښایي، چې په دې باندې خوشاله شم. الله تعالی دا نه ګوري. مونږ خلکو ته خودی شو، لیکن زمونږ د زړه دننه سیزونه به کتلې کېږي، د هغې چکینګ به کېږي. که مونږ ته په ایرپورټ باندې وویلی شي چې سامان دې کلاو کړه، نو مونږ براو شو که هېڅ هم را سره نه وي،
او چرته د زړه د ننه بيدونه چیرې استلې کیږي لکه سوچ کړئ تاسو الله اکبر د هغه سيزونه و چې زمونږ اصلاح به پریشان کول چې صبح وي چې کله د سینو بيدونه کولاو شي دا غوی سره ډېر غټ فکر پیدا شو لیکن نن زمونږ داسې پروا نشته دا هر څه خو مونږ هېر کړی دي نه راته مرګ یاد دی او نه دا چې د قبرونو نه به راوځو زړونه مو داسې سخت شوي دي او چې کله زړونه سخت شي نو ظاهره خبره ده بیا سترګې هم سختې شي او اوښکې پکې بیا نه راځي انسان بیا نه جاړي چې دا آیتونه واوري الله اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې سورة الزلزال واورېدو نو په جړا شو او مونږ یې دومره ډېر اورو او چې د بنده زړه تور شي نو په هغې باندې بیا هیڅ هم اثر نه کوي نو دا آیت مونږ ته دا خبرې رایادوي دا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور یو دا چې د قبرونو زیارت هم کوي قبرستان ته هم کله کله ځئ ځکه ځئ خلک سو لځي مونږ فاتحه ویلو لزو د خپل مور او پلار په قبرونو لیکن د دې لپاره ځئ چې دا احساس درته وشي چې د دنیا حقیقت څه دی او چرته دا سوچ کوئ چې د قبرونو نه راپاسېدل دي او چې د دې سره مونږ ته آخرت رایاد شي د دې لپاره هم قبرستان ته ځئ مونږ پارټیز او مالز ته ځو نو د هغې په وجه مونږ ته صرف د دنیا رنګینۍ په نظر راځي او مرګ مو هېر کړی دی سوچ کوئ چې دا قبر الله تعالی د جنت باغ جوړولی شي او دویم شی څه دی د دوزخ کنده هم جوړېدی شي ده نو د قبرونو زیارت کوي او دویمه خبره څه ده په حسفي لما فی الصدور کې چې د دې سره مونږ خپله تزکیه وکړو نن او خپل زړونه صفا کړو ځکه چې الله تعالی به د دې چکینګ کوي چې مونږ غواړو چې مونږ د ایرپورټ نه په اسانه باندې تیر شو نو مونږ هیڅ داسې څه شی نه وړو ځکه چې مونږ ته پته ده چې کوچري سامان را باندې کولاو کړي نو څه به وشي او دلته په دې کې هیڅ شک نشته دی بلکې داسې به ضرور کیږي دا هر څه به راوباسلی کیږي که په زړونو کې کینې وي حسدونه وي که نفرتونه وي که دښمنۍ وي حب مال دی حب جاه دی حب دنیا ده نو خپل زړونه ښه صفا کړئ ځکه چې رب به ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی ستاسو مالونو او شکلونو ته نه ګوري بلکې هغه ستاسو زړونو ته او ستاسو عملونو ته ګوري او په دې زړونو کې د الله تعالی ویره وي ځکه راځي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله تعالی په سورة الانفال کې فرمایلی دي په آیه نمبر 2 کې چې بے شکر ایمان والو زړونه د الله تعالی د ویرې نه ډک شي چې کله د الله تعالی ذکر وشي او دا زړونه ګناهګاریږي هم ان ربهم بهم يومئذ لخبير بے شک رب دا غی په باره کې په هغه ورځ خبردار دی دا سینه د چې الله تعالی نن خبردار نه دی مګر په دې وجه ویلې شول چې په هغه ورځ به بل هیڅ چاته هیڅ خبر نه وي سوای د الله تعالی نه هغه خبردار دی د نن به هر په هر سو خبر دی چې یو شی هم د نن پټ نه دی ظاهر او پټ مخکې او وروسته هر سو چې د چا نیت داغو د ظاهر مطابق نه وي نو داغو ظاهري عمل به زیرو شي د هغې انجام به زیرو شي که هغه ډېر هم ښایسته عملونه وي الله تعالی خبیر دی هر انسان خبیر نشي کېدی انسان ته صرف د ظاهري عمل پته لګېدی شي لیکن د چا په باطل نشي پوهېدی لیکن نن به حقیقت ښکاره شي او بهر ته به راوځي ځکه چې هغه په هر څه باندې ښه خبر دی نن هم دی او په هغه ورځ به هم وي او په هغه ورځ به ټولو ته پته هم ولګي چې هم الله تعالی الخبیر دی الله تعالی دې د دې ورځې د تیاری توفیق راکړي مونږ ټولو له الله تعالی دې زمونږ د ټولو نه دا قبول کړي چې څنګه مونږ د قرآن مجید اختتام طرف ته روان یو نو مونږ ته نور ډېر زیات د خپلو زړونو د صفا کولو ضرورت دی او د حب دنیا او د حب الخیر د لری کولو ضرورت دی او نور زیات الله تعالی طرف ته د وړاندې کېدو او د خپل انجام د تیاری فکر پکار دی او چې پاغې کې زمونږ ورځې او شپې تیریږي الله تعالی دې زمونږ له ټولو نه قبول کړي او الله تعالی دې مونږ ټولو له د دې سبق د یاد ساتلو توفیق راکړي امین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة أوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.